اوات از شما.
السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو په دې پښتو نیم ساعته خبري مجله کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم. تاسو به ووري چې ولسمشر غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې له طالبانو سره د افغان حکومت ته اړیکو عادي کېدل د هیواد په ګټه بولي. نور مطالب هم لرو خو تر اوسه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له جنقه الکوزي اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له ایراني سیال سره وکتل. د روسیې جمهور رئیس په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل شپږو طاقتونو سره اټومي خبرې ممکن د اونۍ تر پایه دوام وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیه کې د اقتصادي ودې لرونکو پنځو هیوادونو بریکس غونډې په څنګ کې نن د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره وکتل. جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې ویل تهران ته د خپل روسي سفر را پدې خو د دواړو هیوادونو په مناسباتو کې د پرمختګونو شاهد ده او قوي هوډ وجود لري چې دا اړیکې له پخوا څخه پیاوړې شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل د سیمې د ګواښونو شدت لا ډېر شوی او افغانستان له ټول عیار او تپل شوي جنګ سره مخامخ ده. ښاغلی غنی د ایران جمهور رئیس ته ویل سوله او جګړه په ورته وخت کې مخ پر وړاندې ځي او په همدې دلیل د افغانستان دولت د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د طالبانو له ډلې سره مذاکرات ترسره کړل. جمهور رئیس غنی له ایران نه وغوښتل چې د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړي او دا ځکه چې افغانستان غواړي له سولې څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو کړۍ پراخه کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش ډله د سیمې د امنیت لپاره خطر وباله او له ایران څخه وغوښتل چې دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې له افغانستان سره ګډې هڅې وکړي. د ایران جمهور رئیس د افغانستان د حکومت په خود ارادیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د ایران حمایوي پالیسۍ بدلون نه دی کړی او په راتلونکي کې به هم بدلون ونه مومي. روحاني زیاته کړه ایران هغه ټول افراد او ډلې چې د ویرې او دهشت سبب کیږي ترورستان بولي او دا ځکه چې د دغو ډلو د فعالیت اساس د ظلم تیری او بهرني ملاتړ په اساس دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شانګهای همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان خرابېدونکی حالت چې د نشه یي موادو پراختیا او د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو زیاتېدلې اصلي لاملونه دي د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د وضع خرابېدل د زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. په دې هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د یوې لسیزې پوځي حضور هم د دې هېواد وضع ښه نه کړه. د افغانستان د وضع په خرابېدو کې په دې هېواد کې د اسلامي دولت تروریستي ډلې د فعالیتونو زیاتېدو چې هڅه کوي خپل نفوذ پراخ کړي مرسته کړې ده. د روسیې جمهور رئیس زیاته کړه د شانګهای همکارۍ سازمان د هیوادونو مشران د وفا مشریزې غونډې کې صلاح شول چې په افغانستان کې د ګډو ګواښونو د مقابلې او اغېزناکې څارنې په مقصد د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري لا همغږي کړي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته نن وویل پیکینګ به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. د چین جمهور رئیس د روسیې په وفا ښار کې د اقتصادي ودې په حال کې د پنځو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا د مشریزې غونډې په څنګ کې جمهور رئیس اشرف غنی ته د جمعې په ورځ وویل د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتوالی د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د زیاته کړه چین به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو، ټکنالوژۍ او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن وویل د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي خبرې ممکن د اونۍ تر پایه دوام وکړي. ظریف خبریالانو ته وویل یو څه پرمختګ شوی خو هدف ته نه یو رسېدلی. شک لرم چې نن به دې هدف ته ورسیږو. داسې ښکاري چې موږ به د اونۍ وروستۍ ورځې په وینا کې تېرې کړو. کله چې د جولای د اوومې ټاکل شوې نیټه ترسره شوه مذاکره کوونکو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای لسمه وټاکله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي غبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړه یې مخته کړې او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیځو مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. د شانګهای همکاري سازمان نن د روسیې په وفا ښار کې جوړه شوې مشریزې غونډه کې ویل هند او پاکستان به له دغه سازمان سره یوځای شي. سازمان دغه راز آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته د غړیتوب د خبرو جاري ساتلو حالت هم ورکړ. د شانګهای همکاري سازمان ویل بیلاروس، افغانستان، ایران او منګولیا به د ناظرینو حالت کې پاتې وي. له دې څخه یوه ورځ مخکې په وفا ښار کې د اقتصادي ودې د سترو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا چې د بریکس په نامه یادیږي مشریزه غونډه هم شوې وه. د دې غونډې له جوړولو څخه د مسکو هدف دا و چې وښيي د اوکراین د شخړې پر سر لویدی سره له تاوتریخوالي سره سره ګوښه شوی نه دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د اقتصادي چارو د مشرانو په ګډون د کابینې جګپوړو غړي د اداري فساد د جرمونو او جدي نیمګړتیاو له امله له دندو لرې کړي دي. د ترکمنستان دولتي خبری رسنۍ وایي جمهور رئیس بردی محمدوف د کابینې د پنځشنبه د ورځې غونډه کې د نورو کسانو په ډله کې د اقتصاد او پراختیا وزیر په اقتصادي او مالی چارو کې د صدر اعظم مرستیال او د غراس په زراعتي چارو کې د صدر اعظم مرستیال له دندو لرې کړل. د ترکمنستان دولتي تلویزیون ویلي جمهور رئیس په دې وروستیو کې د بانکي سیستم د مالي ټولولو او مالي سکتورونو اتیا تنه کارکوونکي د جدي جرمونو له امله له دندو لرې کړي دي. د ترکیه پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې 21 تنه مشکوک کړي ونیول. په مشکوکو نیول شوو کې درې تنه بهرنیان هم شامل دي چې د استانبول ښار په ګډون په ټوله ترکیه کې د همغږو عملیاتو پر مهال نیول شوي. د ترکیې خبري رسنۍ ویلي د غدریو تنه بهرنیانو هڅه کوله چې سوریې ته ولاړ شي. چارواکي وایي په عملیاتو کې ښکاري ټوپکونه، چاودېدونکي مواد او د اسلامي دولت ډلې مربوط اسناد او دغه لاس برقي وسایط او پوځي یونیفورمونه هم نیولي دي. د جرمني پولیسو نن په جنوبي سیمه بواریا کې یو سړی د دوه کسانو د قتل په تړاو ونیوه. پولیس وایي دا کس چې هویت نه دی په ډاګه شوی په تفنتال خارګوټي کې له خپل بنز موټر نه ښکته شو او په یوې ښځې ډزې وکړې. پولیس وایي ښځه ځای په ځای مړه شوه او سړی په موټر کې وتښتېده. دغه سړی په بل نږدې خارګوټي رامرس دورف کې یو سړی چې په موټرسایکل سپور هم وواژه. پولیس زیاتوي دغه سړی په یو لاروي او د یو موټر پر چلون کې هم ډزې وکړې خو هغوی بد شوي دي. د مسلې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. او د سربیا پولیس وایي د امنیتي اندېښنو له امله په مرکز بلغراد کې د سربرنیت ساده عامه وژنې د شلمې کالیزې د یادښت په مقصد د جولای د 11مې لپاره ټولې غونډې منع کړې دي. د سربیا د کورنیو چارو وزیر نیبویسا ستیفانوویچ نن په یو بیان کې ویل خبرداری ورکوم چې پولیس به هر ډول غونډو ته نه اجازه ورکړي او نه به یې وزغمي. په سربیا کې د یو غیر حکومتي سازمان مشر او ژورنالیست دوسان ماسیچ پلان لري چې د 2000 کسانو اعتراض جوړ کړي او ټول د پارلمان مخې ته پرېوځي. دوی په سمبولیک ډول په ګاونډي هېواد بوسنیا کې د سربیانو لخوا د 8000 مسلمانانو د ډلیزې وژنې یاد پر ځای کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل ولسمشر غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د اړیکو عادي کېدل د هیواد په ګټه بللې دي. افغان اقتصاد پوهان وایي افغانستان باید د شانګهای غونډې څخه ښه اقتصادي ګټه پورته کړي.
این نشست‌های همکاری‌های اقتصادی منطقوی می‌داند که در قسمت پایان آوردن تنش‌های منطقوی فوق‌العاده مهم باشد. مسئله زیربنا فوق‌العاده مهم است که می‌داند این نشست‌ها کشور را کمک بکند.
افغان امنیتی ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولی دی. دا چې ولې په دې خبرونه کې بای واوري دغه سی په بهرنیو مطالبو کې اوري چې یو امریکایي جنرال تر داعش وسلوالي ډلې روسیا امریکا ته لوی خطر بولي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. له آزادي رادیو سره پاتې سئ. تاسی ازادي رادیو ری دوستانو تاسی کولی سئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ لارې هم وګورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې په غونډه کې له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدل د افغانستان په ګټه وبلل. ولسمشر غنی دغه راز له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه په برابرولو کې د امریکا، چین او پاکستان هڅې هم وستایلې. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر په دغې غونډې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وشوده. ټاکل سوی د دغو غونډو په څنډو کې افغان ولسمشر له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. دا به له کله چې ښاغلی غني د افغانستان د ولسمشر په توګه انتخاب سوی له پوتین سره د لومړنۍ کتنوي اسمت سارون په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د تر اوسه پورې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې تر څنګ د قزاقستان، چین، تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره کتلی دي. چینایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر شی جینګ پینګ نن د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. چین په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا زیاته کړې او وروسته له دې چې په خپل خاوره کې د افغان خواوو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړ، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مری د تفریح ښارګي په خبرو کې استازي ګډون وکړ. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان پرون د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. ویل شوی چې دواړو خواوو په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورتي او امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ، د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران د اورګاډي د پټلۍ، د کاسا زر د 1500 کیلو واټ برښنا د انتقال او د افغانستان او تاجکستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د منګولیا ولسمشر څخیا البیک دوریچ د افغانستان له ولسمشر سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ په کتنه کې له افغانستان سره د پخوانیو دوستانه اړیکو د بیا غوړولو هیله وکړه. د وویل له 2003 میلادي څخه د منګولیا سوله ساتي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتي ماموریت کې برخه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم د افغانستان له ولسمشر سره خبرې وکړې. نظربایف نن د افغانستان ولسمشر ته وویل چې افغانانو ډېرې سختۍ تېرې کړې چې دی ورسره خواخوږي څرګندوي. د همداراز وویل په هره نړیواله غونډه کې د افغانستان په ملاتړ خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر د قزاقستان له ولسمشر په دې مننه وکړه چې په خپل خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه روزي او افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبري آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه هم وغږیږي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي، ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي.
و موریدل چې د افغانستان او روسي ولسمشران به د لمړي ځل لپاره د شانګهای همکاري ټولنې غونډ په څنډو کې دوه اړخیزه کتنه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه کولای سي چې سیمه ییز ستونزې کمې او د اقتصادي زیربناو د جوړولو چارې ګړندۍ کړي. د دې وزارت چارواکو د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورېښمو لارې پر رغولو تاکید وکړ او ویل چې افغانستان هڅه کوي چې د مسلې ته د شانګهای د سازمان د غړو پام راوړوي. اقتصادي چارو پوهان وای د سیمه ایزو اړیکو ټینګولو ته پکار ده چې د افغانستان مشران له موقیت څخه ګټه پورته او ښه تدابیر ورته غوره کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو یو مهمه سیمه ده. د همدې لامل د شانګهای د سازمان لغړو هیوادونو تمه کیږي چې په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګډې هڅې وکړي، سو افغانستان ځنې په اوږده مهال کې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ سیمه ییزې همکارۍ کولای شي چې په سیمه کې د اقتصادي زیربناو د جوړولو چارې باوري کړي. دا وزارت وایي د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه پر دې پوهېدلي چې افغانستان اوس مهال د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ارزانه تجارتي لاره ده. د دې وزارت د سار او پالیسۍ عمومي رئیس اسماعیل رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورېښمو د لارې اقتصادي اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان له لارې چین، منځنۍ او جنوبي آسیا او حتی اروپایي هیوادونو سره نښلول کېدی شي.
افغانستان تاکید زیاتر سر مسئله رای ابریشم دارم. از این بابت
افغانستان د ورېښمو په لاره ډیر تاکید لري. د همدې لامل په دې سازمان کې د افغانستان ګډون مهم دی. د دې لارې د رغولو لپاره پکار ده چې سیمه ییز ستونزې کمې شي او د سیمې اقتصادي همکارۍ کولای شي چې دا ګواښونه کم کړي. دا ناسته له هیوادونو سره مرسته کولای شي چې په همغږۍ سره د حل یوه لاره ومومي.
د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په مقصد د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. ویل کیږي چې په دې سازمان کې روسیه او چین عمده نقش لري او افغانستان پکې د ناظر هیواد په توګه ګډون کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې سازمان په 15مه ناسته کې د ګډون په نیت د پنجشنبه په ورځ د روسیې اوفای ښار ته ورغی. د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل او په سیمه کې د ستونزو کمولو ته د نوو لارو چارو غره کول هغه موضوعګانې دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره مطرح کړي. په عین وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د افغان حکومت مشرتابه ته پکار ده چې د سیمه ییزو اړیکو له پراختیا څخه د معقولو تدابیرو په نیولو سره لازمه ګټه پورته کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل
و در این زودی ها هم ما نباید توقع بکنیم که سازمان شانگهای میتونه بدیل مانند ناتو.
دیر ژر باید مقدمه لرو چې د شانگهای سازمان د ناتو یا نورو سازمانونو ځای نیولی شي، ځکه چې د شانگهای سازمان تر اوسه نه وای دی. موږ اړ یو چې د سیمې له هیوادونو لکه چین او هند او همدارنګه له روسیې سره ښې اړیکې ولرو. دوی کولی شي چې په موضوعګانو کې نقش ولري، خو دا کار وخت غواړي او د افغانستان سیاستمدارانو ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه رول ولوبوي.
ځینې کارپوهان بیا وایي د شنګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
تاسی آزادي راډیو اوري. افغان امنیتی ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولی دی. د دې ګوند رهبری شوروي د یاد ګوند مشر د افغانستان روان سیاسي او امنیتي ناوړه وضعیت ته په کتو د ملي یووالي حکومت د رهبرانو استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند غړي وایي چې په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل چې عامه نظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. بیا هم خان محمد سین په دې اړه یو بل راپور لري.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې توقیف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویلي چې بسم الله شیر د هیواد د روان ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایي رئیس اچوي. د همدې له امله د تېرې شپې راهیسې توقیف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستیال محمد حسین حمیدی وویل د قانون له مخې اعتراض او انتقاد د هیواد د هر وګړي حق دی او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي، دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکات پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملي یووالي د حکومت له مشرانو د افغانستان د خلکو حق غوښتی. که دا توقف ادامه ولري، موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپلو دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې ګوند د غړو په لاسونو کې یوه تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوي وو: موږ د افغانستان د خلکو د مخ په زیاتېدونکو قربانیو له امله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بیان او انتقاد کول د هیواد د ټولو اتباعو حق دی، خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیه قماندان ویاند عبدالله کریمی آزادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک را وپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پلیس کابل دسای کارتی پروان متوجه یک گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپه د 12 صبح جو په شاو خوا کې د پولیس او غزما یوشمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي. کارپوهان وایي بیان او انتقاد کول د خلکو حق دی. که چیرې کوم څوک له دې حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي، په کار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به یې ډېر ژر خلکو ته ورسول شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکمو و اوریدل د افغانستان د امنیتی مسایل په ارتباط چې افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر نیولې دی او ولته هم دوی د دې ګوند د غړو لخوا د امنظم ګډوډول او د خلکو د ذهنیت خرابول شو. د دې وسو موضوع ځینو سیمه ایزو مسایلو ته د هند او پاکستان صدر اعظم تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په اوفار ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان په حاشیه کې سر ولیدل او په دوړخیزو او سیمیزو مسایلو یې خبرې وکړې. د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرتران وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې تروریزم په کلکو ټکو غندلی او د سیمې د اقتصادي پرمختګ او امن لپاره په ګډو هڅو سلا سوي دي. د نواز شریف او نریندرا مودي د لیدنې نور جزئیات د ذبیح الله شفق په دې راپور کې اورو.
هند او پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم غندلی د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره په ګډو همکاریو او همدارۍ دواړه هیوادونه د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ په بیرته پیلولو سلا شوي دي. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم نور شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په غلي دینه کې شوې چې د جمعې پر ورځ د روسیې د وفا په ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریز غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د نواز شریف او نریندرا مودي ترمنځ دغه ملاقات په دوستانه فضا کې ترسره شو چې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پکې پر ځینو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په دغه ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو جګپوړي دولتي چارواکي هم موجود ول، خو د غونډې په پای کې صدر اعظم نواز شریف او نریندرا مودي له خبریالانو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د غونډې په پای کې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرترانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه ملاقات ګډه اعلامې خبره کړه. وی ویل د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجود ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ازاد احمد چودري په دې اړه وویل،
پاکستان هیز ا کلکټیو ریسپانسیبلټی ټو انشور پیس.
د وای هند پاکستان پر دې سلاح شوی چې د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجود ستونزې د خبرو اترو لارې حل شي. دواړو مشرانو د تروریزم ټولې بڼې په کلکو ټکو غندلې او د جنوبي اسیا سفر دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره په خپل منځو همکاري سلا شول. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو سکرتر جیس شنکر وویل، هند پاکستان د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو په پیلولو د دواړو هیوادونو د کپ نیونکو بندیانو په خوشي کولو او د ممبئی حمله پیښې تحقیقاتو په لړ کې په دواړو خیز مرستو سلا شوي. نوموړي زیاته کړه، هند پاکستان پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم اړوند مسایلو د څېړلو لپاره په نږدې راتلونکي کې په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمانو په داسې حال کې پر روسیې کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخته د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم کیږي. تر دې مخکې نواز شریف او نریندرا مودي په وروستي ځل په 2016 میلادي کال کې په نیپال کې سره لیدلي وو. د یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه د ماحل پروسې کې د یو ټاکل شوی چې نوموړی به په نریندرا مودي سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارس د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم پر ځینو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خو تاسو وس د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو په منځنۍ چپ 12:00 په ټول افغانستان د غراس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، قلات او اسد آباد کې د اف ام پر 15 صفه صفه وځي اوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او راپورونه ولولې او نور دوستانو سره شریکې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. خبرونه ته دوام ورکوو. ورزو تایلند ته، تایلند شاوخوا سل اویغور مسلمانان له دې هېواده په زور ایستلی دي. د تایلند د دې اقدام له کبله د بشري حقونو لخوا انتقادونه او په ترکیه کې لاریونونه سوي دي. په ترکیه کې لاریون کوونکي وایي چې ترکیه ژبي اقلیتونه د چین د حکومت لخوا ځپل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له ملالې بشیر څخه اورو.
د تایلند صدر اعظم پرایوت چانو چا پرون خبریالانو ته ویل، هیواد یې د چین او اویغور اقلیت ترمنځ د شخړې برخه نه دی او پیکینګ ژمنه کړې ده چې له هغو اویغور مسلمانانو سره به چې له دې هیواده ایستل سوي دي ښه چلند کوي. د راپورونو لمخې د تایلند حکومت پرون شاوخوا سل اویغور په زوره په الوتکه کې سپاره کړي او چین ته یې لیږلي دي. د تایلند د صدر اعظم په وینا چین تایید کړی چې له دې اویغور وګړو سره به عادلانه چلند کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په هغو اویغور مسلمانانو کې چې له تایلند څخه ایستل سوي دي ښځې او کوچنیان هم شامل وو چې نه یې غوښتل بیرته چین ته ولاړ سي. د دې ادارې لخوا په خپره سوې اعلامیه کې د تایلند لخوا د اویغور وګړو د اجباري ایستلو عمل د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بلل سوې ده. منشن میشت د اویغور وګړو نړیوال کانګرس د چهارشنبې په ورځ د دې خلکو په زوره له تایلنډه د ایستل کېدو مخکې خبرداری ورکړی و او په دې مسله کې د نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې وه. له تایلنډه د اویغور وګړو د ایستلو پیښه یوه اونۍ له هغه وروسته ده چې ترکیه د تایلنډ له حکومت سره له مذاکراتو وروسته 133 اویغور مسلمانان چې ډېری یې ښځې او کوچنیان وو ترکیه ته انتقال کړل. یو تایلندی جنرال ویلی هغه اویغور وګړي چې یو اونۍ مخکې ترکیه ته لیږل سوي وو تایید سوی ده چې ترکان وو. په ترکیه کې ځایي لاریون کوونکو له تایلند څخه د اویغور مسلمانانو د ایستلو د اقدام پر وړاندې د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته راټول سول او د ودانۍ شیشې یې ورماتې کړې. د راپورونو له مخې اویغور مسلمانان چې مخکې له ایستلو یو کال په تایلند کې وو په بد حالت کې اوسېدل. اویغور مسلمانان چې په چین کې اقلیت دي په سینکیان ایالت کې ژوند کوي او د چین د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي. د چین حکومت پر اویغور مسلمانانو تور پوري کوي چې په تاوتریخوالي کې لاس لري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لورپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی راډیو واوری او ځان خبر کړئ.
د اف ام سل اشاره 15 سپیته ورسی او ازادي رادیو واوري. بیا هم د په نړیوالو مسایلو کې پاتې رو. یو امریکایي جنرال ویلي چې روسیه د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یا داعش لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیز په توګه د ولسمشر باراک اوباما نومن جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د روسیې اټومي وړتیاو ته په کتو دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. ډانفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته کړې دي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر په راپور کې.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبې په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه ووایاست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای سي نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمپسي پر ځای کار پیل کړي. ده د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته یې پېښولی سي. د وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سخت دریځې ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچه کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنی نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلي کې دښمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنی چارو وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
دوستانو استاسو در لیجل سویو اسمسونو پا لرکی و همداده چی در زابل ولایت شارجوی پا ولسوالی که از مجریو اوریدون که وی چی یو خود انجون و شوانزی بندی او دو هم مشکل در استادانو او